د امریکا غږ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرته کی د نتنیاهو سره د ملاقات وروسته د امریکای صدر ترامپ ویلی دی امریکا به د غزه کنټرول واخلي. سعودي عرب او فلسطینیانو د صدر ترامپ د دې خبرې مخالفت کړی او ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي د ترامپ په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې. پاکستان او چین په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په استخباراتي معلوماتو شریکولو سلا شوې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبرې د لیده کاته وروسته شوې. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف او د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب یو بل سره لیدلی. په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت او د ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره بحث شوی. جنوبی وزیرستان کې څلور پوځیان وژل شوي او درې پولیس تختول شوي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشه ایز ساسو قربانه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هر کله وایم. نن د شروع یا چهار شنبه ورځ د فبروري 15 نیټه ده، کال د 2015 د مهال وخت شوې ده. په افغانستان کې د شپې نه نیمه پښتونخوا کې لس او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې په کې سیمه ایز او نړیوال دواړه شامل دي. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولورتا چې د چین په دورات للی د پاکستان صدر آصف علي زرداري نن په بیجینګ کې د چین له صدر سره کتلی دی. ویلې دي چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا د لوړو او ژورو نتیره شوې ده، خو په چینایانو د وسلوالو خونړۍ حملې به دا ملګرتیا ختم نشي کړای. د صدر زرداري سره په دې سفر کې ځینې نور پاکستانی چارواکي هم ملګري دي چې نن یې د خپلو چینایي هم منصبانو سره ملاقاتونه کړي دي او په نو همکارو یې هوکړه هم کړې ده. تفصیل یې را سره احمد فواد لامی شریکوي چې همدا اوس په سټوډیو کې را سره مال دی. ستړي مشي، په خیر راغلی لامی صاحب. لامی صاحب، چین ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د سفر وروستي خبرونه څه دي؟
آصف علي زرداري پرون چین ته ورسید په یو 15 ورځنی سفر د فبروري 13 نیټې پورې به دوام ولري. هغه نن په بیجینګ کې د چین د صدر سره وکتل، د شي جین پینګ سره، او هلته کې ډیر د هرکلی وشو. هلته د چین د پیپلز هال یا د خلقو هال چورته وی، په هغه کې د دې پذیرایي وکړه او د دې هرکلی وکړ. دغه ترڅنګ د چین د کمونیست ګوند له سیکرټری سره چې په چین کې د وزیر اعظم او د صدر نوروز تدریم جکپړې چارواکي دی او هغه ژاو لیجی دی نومیږي، دغه سره هم ملاقات وکړه. او ترڅنګ دوی یو شمیر ټوک باندې ټینګار وکړل، کته تاسو چې په اول کې هم ویل چې د چین او د پاکستان ترمنځ تعلقات چي دي هغه د ډیر لوړ او ژور نتیر شوی دی، خو دا به بل اخره کامیابیږي او مضبوطه به پاتې او د ملګرتیا به نه خرابيږي. د دې ترڅنګ ویل کی چې آصف علي زرداري خپل چینایي هم منصب پر شي جن پنګ ته پاکستان ته دراتلو بلنه هم ورکړی ده. په دغه وخت کې البته د آصف علي زرداري سره د پاکستان ځین نور چارواکي هم تللی دي، چې پکې د پاکستان داخله وزیر محسن نقوي هم شامل دی. محسن نقوي نن د چین د داخله وزیر سره لیدل دي. یو شمیر سندونه لاسلیک کړي دي چې په دې سندونو کې یو هم دا دی چې پاکستان او چین به خپل ترمنځ د استخباراتو د شریکو ولو په ډګر کې همکاري زیات کړي. البته دای دغه خبرو په تړه ویل دي چې په پاکستان کې ډیر چینایي شهريان چې دی په غواملي شوې دي او چین خپل اندېښنه څرګنده کړي و په خواور باندې. اترسنګ دا هم ویل شوې دي چې دوه ملکونو پر ترمنځ به همکاري په مختلفو برخو کې، کاغذ ټکنالوژي برخه یې، کډ پولیس او یا د پارامیلیټری یا نورو ملیشو د ځواکونو د تجهیز په برخه کې چې چین دوی ته نوې سامان ورکړي، نوې ټکنالوژي به ورکړي، په دې باندې هم سندونه امضا کړي دي. او صدر آصف علي زرداري به پاینده ورځو کې به هم په چین کې وي، د نور چارواکو سره به هم ګوري. دغه تازه تفصیل تفصیل به پاینده ورځو کې تاسو سره شریک
مننه لامی صاحب ډیر مهمه تفصیلات مو د لیدونکو سره شریک کړه خو ک په دې باندې را شو به حس کو چې اوس مهال چې امریکا کې ډونلډ ترامپ بیا ولسمشر شوی دی او چین سره یو ډول اقتصادي مقابله هم شروع کړي ده د دین د پاکستان اغیزمنه کیدای شي او کنه دغه مقابله څخه
په دې برخه کې چیرونکو دا وایي چې دا یو ډیر مهم وخت دی چې په دغه سي وخت کې د پاکستان صدر تللی دی چین ته او دا چې د دې اثر به چوي د واشنگټن او د بیجینګ ترمنځ د اقتصادي مقابله چې د ډونلډ ترامپ د صدر کېدون وروسته را شروع شوې ده په دې باندې نن په هلووی پروګرام کې ما سره یو ملمو چې دغه د چین را سره او د نړیوالو اړیکو چیرونکو سلمان بیٹنی دغه نه ما هم دا پوښتنه وکړه چې د چین او د امریکا ترمنځ د اوسنی تعلقات او مقابله اقتصادي مقابله چروانه ده دا به په پاکستان اثر ولري کنه هغه ځواب ورکړی دی راځي دغه ځواب وره
خامخا د اثر خو بوي خو چون کې پاکستان او امریکا تعلقات ته مونږ ګورو نو پاکستان د امریکای په فارن پالیسی کې ټاپ پرایورټی کې نه راځي ډیر لاندې پرایورټی کې راځي د سرا امریکای په چین حواله سره دومره زیات فرق نه پریوزي خو کومنګ یو جنرال اوور ویو کو نو شاته لاسو کالو نه امریکای چې کوم خپل پالیسیز د ایشیا بارکه انډو پیسیفیک سټریټیجی را واستي دا کوارد سټریټیجی را واستي دا نو هغه کې ډیر ښکارا داسې ډیفرنسیشن پېچه ساوث ایشیا کې جنوب ایشیا کې امریکا چې دا هندستان سره زیات نږدې تعلق لري هغه ته زیات دوام ورکوي او هغه په مقابله باندې چې موږ ګورو بیا چین پاکستان سره زیات دا یو نیچرل اتحاد جوړیږي نو په هغه فریم ورک کې خود دې اهمیت شته دی چې هغه پالیسیز حواله سره چونکه موږ ګورو چې نږدې وخت کې د هندستان ولسمشر بم امریکا ته دوره کوي نو دغه په خپل کې تعلق شته دی او خو امریکای په فارن پالیسی هلکو کې ډیر زیات تشویش نوي به حواله سره
د امریکا صدر په چینایي درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه لګولي چې چین یې هم په انتقام کې البته په امریکایي سامانونو ټیکس ولګو اقتصاد پوان قوی چې د تیر وخت مثالونه کوي چې کله هم په چینایي صادراتو ټیکسونه لګیدلی بیانو چین همیشه د جنوبي مشرقي ایشیا او یا د سویلي ایشیا مارکیټونو ته مخه کړې ده پاکستان آیا کولی شي د دې موقع نه فائدہ اوچته کړي وکنه
پاکستان انڈسٹریل بیس یا کوم اقتصادی طاقت دومره نه دی چې د دې موقع نه سه خاطر خا یو کارا فائدہ واخلي او چین کوم خبرو کو نو چین دې خبره ته تیار وو او دلته چین کې دلته چې واګړی دی دلته چې کوم سکالرلی سرکلز دی هغه کې دا اول یو پیشن ګوئی و چې کله صدر ترامپ صدر شي نو هغه به چین باندې ٹیرف او ٹیکس لگئی نو دلتا تیاریاں اول نہ شروع ہوئے اوئی تیاریاں نکلی دی او مختلف مارکیٹوں کے افریقہ کے سویلی ایشیا کے پر ایشیا کے نو التبا اوئی خپل اثر رسوخ زیات تے نور بم زیات ای تو پاکستان کا منگ گورو پاکستان خود سنگا چ من نور مرگرم ہوئے سی پیک حوالے سرم چ اغا اول انٹروڈکشن فیز اس ب ڈیولپمنٹ شروع کی گی نو په الحال هغه ډیولپمنٹ ته هغه کې مونږ ګورو چې پاکستان ته اقتصادي حواله سره ډېرې مسالې دي پاکستان باندې ډېر قرضه ده نو مارکیټ کې خپل ځان لا ځای جوړول داسې پاته
د خیبر پختونخوا حکومتي ویان بیرستر سیف سره د پلاوی د طالبانو سفر یا سفیر سردار احمد شکیب سره لیدل دي او په دې ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په دواړو خیز اړیکو تجارت او د ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره بحث شوی دی راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په ریپورت کې په ګډه سره واورو
سلام شه عثمان خان سره
ډیر مننه جی
وخت ورسې عثمان خان صاحب دغه ملاقات ایجنډا سوا او په کوم مسلو په کې خبرې اترې شوې
بالکل بختور صاحب دغه ملاقات نن په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو سفارت ته پاغه کې د بیرستر سیف او د دې سره وبل مشر سیاستدان محمد علی دورانی موجودو او د طالبانو د سفیر سره د غالي د کاته شوی دی او دغه طالبانو چې کوم سفارت ته په ایکس باندې دغه ویډیو خبره کړی دا په دې اړه باندې مونږ دلته کې د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم ویان دی برستر سیب دغه سره سو واری د رابطې کوشش وکړو خو د صوبایي حکومت لخوا په دغه ملاقات په اړه باندې سداسې دریض مخې ته نه دی راغلی. البته په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه دي یا طالبانو چې کوم سفیر دی هغه دغه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي په امنیتي او په داسې نورو اړیکو باندې خبرې اترې شوې. خو بیا د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې بیرسټر محمد علی صاحب د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی رهنما دی عمران خان او د صوبی اعلی وزیر ګنڈاپور پیغام رسولې دی د طالبانو چې کوم مشر دی په افغانستان کې د هغه لپاره او په دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې. خو بیا د پاکستان په مطبوعاتو کې دا خبرې هم کیږي چې کوم صوبایي حکومت ویلي دي چې د افغانستان کې چې کوم د طالبانو حکومت دی د هغه سره به په خوانې قبایلي سیمو کې چې د امنیت کمی ستونزې دي د هغه لپاره به دی یو پلاوی لیږي. نو په هغه باندې خبرې اترې شوې دي چې هغه ته څنګه زمينه برابر کړي شي او دغه موضوعات هم ویل کیږي چې د خبرو لاندې راغلي دي.
عثمان خان صاحب څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه د خیبر پختونخوا حکومت افغانستان ته د یو وفد یا یو پلاوی لیږلو ژمنه کړې ده چې په سیمه کې به دوړخیزه اړیکو او بدامنۍ قابو کولو په اړه باندې د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. تاسو سم معلومات لرئ چې په دغه وفد کې به کوم مشران شامل وي او دغه وفد یا دغه چې کوم جرګه ده دا به څومره با اختیار یې چې خپل فیصلې عملي کړي؟
بختور صاحب که زه تاسو ته ووایم صوبایي حکومت دا نوم به ځل نه دی چې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبره اتره کوي. دلته چې کله په خبر کې د پښتون تحفظ موومنت جلسه کې د هغې نه وړاندې صوبایي حکومت ویلو چې دوی به یو ټیم لیږي افغانستان ته د مذاکراتو لپاره. خو بیا د وفاق لخوا په هغې باندې ډېر تنقید وشو چې یو صوبه دا اختیار نه لري چې هغه په خارجه امورو کې لاسوخنه وکړي. اوس بیا په زکه تاسو ته د جنوري په 28 باندې په اسلام آباد کې پښتونخوا خاص کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې یو غونډه شوې و چې په هغه کې سیاسي مذهبي جماعتونو مشران چې کوم هغه په کې ګډون کړو او دغه کم په ورستی کال کې موږ وکتل چې هغه په خیبر پښتونخوا کې ډیر خونړیو د امنیت په سر باندې په هغه کې ډیری خبرې اترې شوې او فیصله شوې و چې صوبایي حکومت په افغانستان ته دغه پلاوی لیږي او په دغه پخوانی قبایلي سیمو کې یاد پښتونخوا سویلي کمې سیمې چې دلته کې د امنیت په سر باندې به خبرې اترې کیږي. دا ویل شوی چې د صوبایي حکومت چې کوم مذاکرات دي د غې د پاره چې کوم نکات دي یا ټي وار چې دي هغه د وفاق نه بلاغې منځوري غستل کیږي. اوس دلته چې زمونږ کوم زراعي دي یا د پاکستان تحریک انصاف کوم مشرانو سره چې مونږ د کاته کو دی وای چې د ټي وار چې دي هغه په ختمي شکل کې دي او د مرکز نه به د غې منځوري غستل کیږي. خو بختور شاه صاحب د وسه پورې صوبایي حکومت مطبوعات ته نه دی ویلي چې په دې کې به څوک خلک په دې کې شامل وي. په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راځي ویل کېږي چې په دې کې به د قبایلي سیمو کم د ډیورنډ لاین کرخې سره چې کوم مشران اوسېږي مخور هغه به پکې شامل وي او ځینې سیاسي ګوندونو مشران به هم شامل وي. بیا دا سیم ویل کېږي چې دا کوم مذاکرات کېږي په لومړي سر کې به دا وخت چې دی په دې کې به دومره کسان نه شامل خو وروسته چې بیا ردین وروسته بیا دویم پړاو کېږي پاره کې به کسان دا سړيږي وار په وار سره. تاسو چې د کمی پوری ویل چیرې دا به سمره واک اختیار لري نو مونږ کتلی دي چې په ورستیو کې د پاکستان فوز یا مرکزی حکومت وار په وار باندې پای وخت کې نیخ پنیغه د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شوی ک جنرال پرویز مشرف د وخت نمغروالو په باجوړ کې موایدي شوی دا سی په سواد کې رسول محمد سره شوی او دغه موایدي چې بیا هغه ناکام شوی دی او دغه ورسته بیا دلته د فوزي عملیات باندې لاس پورې کړی شوی دی. او بل په دې مذاکراتو کې سټیک هولډر زم ډیر دی په دې کې د پاکستان مرکزی حکومت دی هلته افغان طالبان حکومت دی هغه هم چې آیا ابدې کمټي وار چې بل دی خوان زی کم نکات چې بزی آیا چې هغه تباغي غاړه کی دی او کنه. او بل صوبایي حکومت هم دا سنې دی ویل چې کوم جرګه دی جوړي یا کوم کمیټي دی جوړي هغه سره به څومره واک اختیاري د صوبي د حکومت لخوا د مرکز د حکومت لخوا نو دغه معلومات تر دې دمه پورې لا موږ سره نه دي شریک کړی شوی.
ډېر مننه عثمان خان صاحب تاسو.
د د پاکستان پوزي چارواکو د کور کمانډارانو د کانفرنس وروسته په افغان بوري حکومت اغه کړی دی چې په خپل خاور دی د تحریک طالبان د موجودګۍ نه د انکار په ځای د هغوی په ضد کوټري ګامونه پورته کړی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په کال 2013 کې په هیواد کې د ترهګرۍ په ختمېدو و خو بیا د پخوانی حکومت لخوا د ترهګرو سره د مذاکراتو لکبله ترهګرو بیا په پاکستان کې زیل مضبوط کړي. تفصیل یې څه دی راځي چې د اورنګزیب خان څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د کور کمانډرانو کانفرنس پس جاری شوی بیان وی افغان عبوری حکومت دی د تحریک طالبان موجودگی نه انکار پس زی د دوی پر ضد کوټلی ګامونه واخلي او پاکستان به د افغانستان او فتنه الخوارج په حق له به ټول ضروری ګامونه او تګلارې جاری ساتي.
دا الزامات نه دی، ما په خیال دا یو حقیقت دی. او دینه مخکې هم دا خبره وا چې کله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومت په افغانستان کې د بد خبرې کولې چې پاکستان با د بدی تور لگاولو چې اغلتا لکه امارت اسلامی افغانستان دلته پاکستان نه د کوټن د پخور نه اسلام آباد نه راولپنڈی نه دنه اپریټ کیږي. الزامات نو دا هم یو حقیقت وو، د نن هم چې پاکستان کوم خبره کوي حقیقت ته
اوس دلته زیاتې دن کې تر هغه تور په افغانستان لګوي. نو بلخ وزیر اعظم شهباز شریف یو غونډې ته وینا په وخت د دې تور تیر پاکستان تحریک انصاف په حکومت لګولې دي او وای تیر حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات او عمل په وخت د تر هغه ته موقع ملو شو چې بیا دلته خپلې جړلې مضبوط کړي. وړاندې پاکستان انصاف مشرانو ٹی ٹی پی سره شوه مذاکراتو په حق لویلی وو چې دا پلان دا وخت د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باج وو.
بیا زیاتره موږ دغه کوششونه کوو، کله هند ته لاس نیسو، کله چې کوم دی افغانستان ته لاس نیسو، کله د نړۍ نور کوم قوتونه دی هغه ته لاس نیسو. چېرې په پاکستان کې دنه چې سره وان دی، دا خو زمونږ په وس کې نه دی ځکه چې په دې کې بهرنی لاسونه دي. ٹھیک ته صحدا پورې بدغه خبره او منلی شي، خو ټول مردا خبره نه منلې کیږي ځکه ساسره دنه قوت شته، حکومت شته، دولت شته او استخبارات شته. نو زما په خیال باندې موږ له دې خبرو نه راوتل پکار دي.
افغانستان سواری د پاکستان دغه تورونه رد کړی دي او نږدې ورځو د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی وو چې د دې لخوا به یو وفد افغانستان ته سفر کوي. بلخ اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره خیبر پختونخوا حکومت سلاکار بیرستر سیف ملاقات کړی دی او مطبوعاتو تر مخه په دې ملاقات کې ورته د صوبې اعلی وزیر علي امین کندپور او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام ورسولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د فبروري په څلور رمه مسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوسټ باندې بریټ کړي دي. څلور اسکر وژل شوی دي او وایي جوبل کړي دي. خو د دې ترڅنګ یو بل پیخه هم رامخته شوی دا چې دغه ټول تفصیل په تیر خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې عدنان بیټنی څخه زموږ همکار بختور شاه خسته راځي چې په ګډه سره وګورو.
عدنان بیټنی صاحب، د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د خطو تازه صورتحال کراته وای.
مهرباني شاه صاحب، دغه شته دلته علاقې نه کم امنیتی چارواکي دي هغه وای چې په شکتوي سیمه کې د شپې د پاکستان د پوز په مرکز وسلوال بریټ شوی او تر هغه وروسته بیا د ډزو تبادله شوې ده. دلته ځنې پاکستانی مدواد په دغه کې د چلور پاکستانی عسكر د وژلو خبر ورکوي. خو د علاقې نه امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه نشته کې و نور پاکستانی عسكر چې دی هغه ژوبل سوي دي او په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم ژوبل سوي دي. زما تاسو ته وایي چې شک کوي د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې پولیس شمالي وزیرستان سره لګیدلې دي او د زه تر اوسه نه ټلیفون اسنتیا لري او نه د زه ته میډیا رسد کیږي چې خره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په بل طرف ته بیا دغه پیښه زمواري هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي او په دغه پیښه کې پوسټ زیات نقصان اړولو دعوا کړي او تاسو ته معلوم چې دې ځای بیا د آزاد سرچینو څخه تصدیق ممکن نه وي. تاسو به دا هم وایي چې دغه سیمه کې پرون هم یو خبر مخې ته راغلی وو چې تر مخې د علاقې پولیس وایي چې دلته د پولیسو درې هیلکار چې د لدې تړې الکار وو دا نه معلومه کسانو ترشتولې او تر دې مهاله درک نه معلومی شي او نه چا سی وری اخستې ده. دغه پېښ هم په دغه سیمه کې رامنځته شوې ده او دې هم په ځای خلکو کې سخت تشویش راپورته کړی چې دلته د پاکستان پوز عملیات کړي کو تر عملیات وروسته اوس هم پکې د علاقې حالات چې دي هغه تسلۍ وړ نه دي او هر ورځ پکې د ناامنۍ پېښې رپورټ کیږي.
ادنان بیټنی صاحب په ټانک سیمه کې هم 13 ورځې یو پولیس اهلکار تختول شوی او دغه پیښې وروسته حال کوي.
شاه صاحب په ټانک کې اوس هم یو تازه پیښه وسله او د ټانک پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې د ګومل تاړي یو اهلکار چې د خپل کور څخه ګومل تاړي ته ډیوټي د پر روان وو په لار کې د معلومه کسانو ترشتولې دي او د هغه لټون د پر عملیات روان دي. دا په تیر 40 ساعتو کې دریمه پیښه چې په ټانک ضلع کې رامنځته کیږي. پرون د ټانک علي خیل کلینا یو د پولیسو اهلکار چې دا د معلومه کسانو ترشتولې وو تر هغه وروسته بیا د علاقې خلکو د هغه پر ضد چیغه کړې وه او پولیس په خپل منی چې د هغه چیغې په نتیجه کې دغه پولیس اهلکار چې دی دا د وسلوالو له منګولو څخه رایستل شوی دی او دا بیرته خوشی کړل شوی دی. خو دې سره سره یو بله پیښه هم په دغه سیمه کې شوې او یو ځای تن چې دا د معلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی او دې چې دی ځای خلک وایي چې دا د سټیشن روډ علاقې څخه د معلومه کسانو پورته کړو او بیا د هغه مړی غورځولې دي. خو دغه مړی زمواري چې دا هغه هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې او دغه کس د جاسوس په نوم بنیاد کړی خو تر اوسه دا معلومه شوې نه چې دا کس چې دا جاسوسي کړی او څنګه نه دا کړی. خو دغه درې پیښې په ټاکه کې ریپورت شوې دي. خو زموږ تاسو دا وایي چې کله په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان دا اعلان کړی وو چې د مدینه وروسته پولیس اهلکار چې دی هغه په کورونو کې دنده په رخصتۍ راغلی وي د په هدف کوي. نو تر دې اعلان وروسته اوس کا چې کوم سکیورټي فورسز کا بلشاس وخت کې فوج دی او پولیس اهلکار دی هغه په دوامدار توګه خپل کورونو څخه پورته کیږي او په ځینې وختونو کې د خوشي سي خو زتره د بیا مړی ترلاسه شي چې زتره وختونو کې راغی زموري به تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي.
ادنان بیټنی صاحب په دغه سیمه کې د پاکستان پوز وخت په وخت باندې عملیات یا اپریشنونه هم کړی دي. وروسته حالات د دغه سیمه مجموعي صورتحال د وزیرستان او د اړوند سیمو څنګه ښکاری نن سبا؟
شاه صاحب زما تاسو ته وایم چې په دتیره ایوه اونې کې د پاکستان پوز چې کوم عملیات کړی د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په دې کې د 40 پورې وسلوال د وژلو دعوه کړی ده. پدې کې ورستی معلومات چې کوم شی وو په خیبر قبایلی ضلع کې تر سره شی وو چې پاره کې د طالبانو د شډو ګورنمنټ چې کوم د خیبر ضلع ګورنر وو اسماعیل د هغه وژل کېدو داوی هم شی وي. خو بیا تر دې هغه ورسره د علاقې یو تجارتي مشر او د هغه ډرایور چې شربت خان په نوم باندې په خپل یاد شوی دی دا د معلومه کسانو لخوا ترشتول شوی. خو بیا د شپې بیا تاریخ طالبان پاکستان دا منلې چې د اسماعیل خان په وژنه په وژنه په تور باندې ترشتول وو او د وسلوال لخوا کلیر کړل شوی هم دی. خو تر هغه وروسته هم د وسلوال په د طالبانو په بین کې د معلومه کسانو وژلې دي او دا کسان به زر معلوم کی هواغه ته سزاګانې ورکي. په دغه پیښه باندې زیات تشویش را منځته شوې دي او په ټلویزیون سره باندې دا پوښتنه کیږي چې د پاکستان پوز چې په خپل باندې هم د قانون او د انصاف چې دي دغه شی ادارې په پوز کې نه دي او نو تاریخ طالبان پاکستان هم اوس داسې چره اړوند ادارې جوړې کړې دي چې په هغه کې د انصاف او سزاګانې ورته اوروي او دغه خبره ډېر زیات تشویشناک بللې ده. او په دې ورسته کې چې موږ په دوامدار توګه کتلې دي چې له خیبر نه واخله تر وزیرستان او دغه بندوبستي ضلع له ټانګ نه واخله تر چترال پورې د امنیت زیاتې پیښې رپورت شوی او درغه پرځت باندې بیا سخت احتجاجي مظاهرې هم شوې دي چې خلک په علاقې کې په بشپړ ډول د امنیت پر ځای کېدو غوښتنې کوي.
ډیر مننه عدنان بیٹنی صاحب تاسو.
خبری خبرونه کې د ملتیا مو مننه کوم چې را سره پروګرام کې ملي اسدا محل زو د یو بل مهمه ریپورت ولوریتان چې پاکستان کې په زور د بيدرک کسانو د قضيو د پلټنو لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي دی. د روان کال 2015م په لومړی میاش جنوري کې کمیشن ته د جبري لادرکې نور اشپګوش کې سونه ریپورت شوې دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه په دې کې تر ټولو زیات اته کسان د خیبر پښتونخوا او پنجاب نه او په دویم نمبر شپکسان د بلوچستان څخه ریپورت شوې دي. راځي چې نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره وکړو.
د بيدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن دا تازه شمیرې په داسې حال کې جاری کړي چې پاکستان کې په جبري توګه د لادرک تنانو د حقونو غیر دولتي ډلې او کارپوهان د یاد کمیشن په کارکردګۍ نیوکه کوي او وايي کمیشن په دې خودلو کې پاتې راغلي چې دا کسان څوک اولې پورته کوي.
هزار ځل مونږ د عدالتو کې ویل دي چې مونږ له دا کمیشن نه دی پکار. دا فعال اس ندی دا خو یو پوسٹ آفس جوړ شوی دی او دا د دې شمارې چې دی مونږ د دې باندې نه ګرځو چې دا کامیابی دی دا بالکل کامیابی نه دی.
د جبریلا درکو د سیړنې حکومتي کمیشن د کال 2015 د جنوري په اړه جاری کړی رپورت کې ویلي چې 13 میاشت د سلور نوی لا درکه کسانو درک لګول شوی په کم کې چې یو کم نوی بے درکه کسان خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی. ولې کمیشن دا نه د پډاګه کړی چې دا کسان چا اول لا درکه کړی وو؟ د کمیشن تر مخه دوه کسان په جیلونو او دوه نور د فوج په حراستي مرکزونو کې موندل شوی او د یو بې درکه تن مړې موندل شوی دی. د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوچ د جنوري په 25مه دال بندین کې یوې جلسې ته په وینا کې تور پورې کړو چې هغه کسان چې د بلوچستان په قدرتي شتمنو د مقامی خلکو د واک او د بلوچستان د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي، امنیتي او استخباراتي ادارې په جبري توګه ور کوي او یې وجني.
دا هغه نه هم د غټ افسوس خبره دا ده چې نه صرف د ترهګرو ګوندونو چې کوم فعالین دی هغه غیبول شي، بلکې سیاسي مبارزین هم اوچت کړی شي او بیا هیڅ پته نه لګي چې هغه چرته لړل چرته جمدی دی او کمړ دی.
په پاکستان کې د کلونو راهیسې خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو فعالان او غورزنګونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو پر کولو تورنوي، خو په اوس په پراخ کچ د خلکو د ترتم کولو تورونه ناسم بولي.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کمیشن کے سامنے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ
دا کمیشن پر وړاندې ثابت شو چې د هیواد طاقتور ادارې په جبري لا درکیو کې ککړ دي، خو په دې 1300 کلونو کې کمیشن په دې لړ کې کوم اقدامات نه دی پورته کړی او د دې لقبل د لا درکتارانو خپل خپلوان د کمیشن څخه مایوس شوي دي.
د پاکستان حکومت وای د مسلې هواری تجمن دی او د دې هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارل د 2023 کال اپریل کې ویلیو چې په زوره د ورکشو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او پر ورځ دوه کې نشي هواری دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کوټه څخه د جو ډی آی خان په لار تلونکو مسافر وونکو بسونو کمپنۍ د احتجاج په توګه خپل بسونه نن په دریمه ورځ درولې دي او د حکومت څخه په دې لوی لارې د امنیت غوښتنه کړې ده، خو چارواکي د احتجاج باندې څه نه دی ویلي او تر دې مخکې ویلي و چې دوی د دې لارې د خوندي کولو اقدامات کوي. راځي چې تفصیل د ډیوه خبريال یمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې واورو.
دغه ارطال د وج څخه د سمنه واسي د دوه د هم د سوبلستان هم د صبح خیبر پښتونخوا او هم د اسلام آباد او د پنجاب ایالت نور شهرونو سره دا وخت مسافر لولس کوم سلسله دغه ټوله دغه نندرم ورځ د پټه ولاړه ده، مسافر ولاړ دي تک کول غواړي خو بسان پر ارطال باندې ورزو دغه وخت دغه بسانو د کمپنی الکس خبر کو اجام الدوله ترکس مستر موجود دي به به مشته و اس اي تاسو ول پر ارطال لاس پوری کی
دا یو زینا دو زینا درې زینا مطلب سلور زې د درازنده سوینه سږ شیخ میلا درابن سیپک پردا باندې دروازانه پر بنیاد غله ولاړ دي، مصله خلق ولاړ دي، اس سر نخلاسي ژه د 15 میاشت کیږي دروازانه پر بنیاد څو وار ارتالونه ژغه ومه کوي و د سرکار ته چې اورور از موږ غم وخري، لیکن هغه هیڅ حکم عمل نه کوي، نو وسط دې مجبوری د لاس وستای دی ولاړ.
ایا پر دغه لار باندې خل دل کیږي د چارواکو ډېر پلوت عادت کې چک پښتون نه دي سار وخت څوک مسافر دي مسافران درې انټریم کوي بیا هم دغه صورتحال جوړ
بالکل سر دغه چې دی دا صرف د پیسو د پاره ولاړ دي چې انټری دی کوي په جنټو مسافر بس دی د رہی د دغه ته چې دی د خپل جیب په ګرم کې نور د دغه چک فورس که څه هم په 100 متر 200 متر اخوا تغله ولاړ دی بیا دا بار بار د ډریوران ورته ویل چې تاسو دغه غله ولاړ دی مخته دلته، لیکن دی وای چې زموږ ډیوټي دلته ده، دا خبره ده او بل خبره نشته. هغه کڅه د درازنده د درابن پولیس کم
خو سرکار نه مني سرکار په دې والا باندې مخکې هم دا خبره کړې ده چې موږ یوازې پر دغه باندې د کاچاک مخنیوي لپاره موږ دلته ولاړ یو، یا اس کم پلس ولاړ یو، موږ د لارې د امنیت خوندي کول لپاره دلته ولاړ یو. خو دلته بیا د ترانسپورت کمپنۍ مالک دا وایي چې دلته دا پر دا سړک باندې کم دي هغه د سرکار د چک پوسټ څخه نږدې مسله کسان ورته ولاړ وي. خو موږ په دې حق باندې قصد د ترانسپورت د ارتال پاک باندې موږ د صوبای ګورمنټ ته ویان شایدرین سره تماس نیول ډیر ایسه وکړی، خو هغه په دې حق سره ویل. خو د صوبا خبر پښتونخوا سره د حکومت کم ویان دغه سره موږ خبرې وکړل، د خبرو کول کوشش وکړي سایه دا ټول ستونزې دې په خبر پښتونخوا په سیمه کې دي، هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. دا هم ورزو دغه وخت دغه ډرور د څمر سره موجود دی، ډرور سره پښتون یو کو دی به موږ ته وایي سایه څه صورت یاندې پر دالار باندې.
نام نواز کریم دی سلطان دی دی چې بغل کوټ سه ونی سه بیا سه پی کپری موږ ډیر ذلیل وی دا ټول ډریوران چې یو پورت سم ذلیل وی د غلو سم ذلیل وی د کانوای پی سی ان زموږ سره چې
کانوای شروع سوی دی،
کانوای دا وخت شروع سوی دی، کانوای نسته پی سی اخی کانوای او کانوای نسته شیخ مله بن جلال سره ولاړ دی تا کان را باندې کی ویلی مو سره ګو جلال سره ولاړ دی سه پی کو ز په خپل
وښ کو خلک
دی ما سره کوم خلک عام خاص خلک روز ولې پر چې کوم څو باندې نور خلک چې نو ولې دې په ګاډیان باندې ګرندره لاخې ثوریا نه پر اخې لټکټ کولې ازما ګاډي 0 میټر ده چې سروي ښکارا کوم کار لري وو
بل څه دسمنلیک به سامان ده پاره دې مګر ته امنیت نظر
کې یو څه مت نه راک یو از بخلو مرزې سر مخ زغلو ولر دي وای دا کو ته نه ته دې د پښتنه د مرشد هغه مو کې وای زغلو خو بنو ولر هغه کله څه خبره چې ولر دي په اور مرز باندې پښتنه کوي زه ګاډیان سره وایې شنه کارونه ښکارا کوي نه به چې یاسو خلک ناګه زلې کښه کارتون کې ګوري ګوري به شواش مشنه را باندې وله په دا غاړه پر ما
کارتون هم ګوري
کښه کارتون کوز ما پر غاړه چړای شو او مالک پیسې د باسر سره دي اخه زما غواړي ما یو نیو لګځل کړی کښه راخذ یاغه د ما سوبړي زما پر غاړه چړای شي په مشنه را باندې وله ما سر وسم دغه شي ولار دي انځه سره کسان اته بسانې پر وز کې څو بسانې لاندې کړیان ته ګرځو ویلو څوک په ورولو چې له چپ له ځای کې ځان نیو
دغه وو دغه لوی لارې صورتحال سمشته ډرایور بیان کی او درته صورتحال سمشته د کمپنۍ مالک بیان کی دا وخت د کوم مشکلات سره پر دغه لوی لار باندې
خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د ملتیام او مننه کوم د نړۍ نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ایډ د تړلو سره حالته رواني پروژې بندي شوې دي او کارکونکو بے روزګار شوې دي. نور حال یې سده راځي چې د ریاض حسین او ارشد مومند په ریپورت کې په ګډه سره وکړو.
د محمد عارف غیر دولتي تنظیم صایبان د افغان کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د رویو په بدلون د لګکیو سره د بین المذاهب هم آهنګي او معلوماتو ته د رسایي په قانون د پوهاوی پروجیکټونه روان وو. دغه د یو اس ایډ په مالی مرسته چلیدل خو اوس دغه مرسته بندي شوی او محمد عارف خپل دفتر تړي
تنظیم په ټپو شو بدای د ماخه زمانه نه او دفتر تعلقو صبح جی دم ته واپس دغه نه راغلی نو مشکل چې بیا موږ راشو لکه جدي کوي دا بيجه بل دي نور څه د لوازمات دي کینې څوک منمر دي چې وبو دي نو دا غوړي زیات ګران یو عمل دی.
یو اس ای ای ڈی د جنوري په وشتما خپلو کارمندانو ته په یو ایمیل کې ویلي چې رواني پروژې دې بندي کړي. د امریکای د نوې صدر سلاکار ایلن مسک ویلي صدر ټرمپ واړي د مالی مرستو ورکولو اداره یو اس ای ای ڈی اوتړي. ایلن مسک ویلي یو اس ای ای ڈی داسې مڼه ده چې چینجی لري، بلکې د چینجو یو پندوس دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د یو اس ای ای ڈی د پیسو تړلو په اړه صدا سي ویلي دي.
کانگریس د قانون ضرورت نشته زما یقین نه دی، مگر مونږ سم کار کول غواړو، په کار ده چې دا ډیر وخت مخکې شوی وي.
یو سیډ د سلونه زیات هیوادونو کې مالی مرستې بندې کړې دي. د مالی مرستو د تړونو نه د نسیم اختر د تنظیم رواني پروژې هم اغیزمنې شوي. دا وایي د پروژکټ د بندېدو سره دوی بیروزګار شوي او د پروژکټ ګټه اخستونکو یتیمان افغان کډوال او زده کوونکي بے اثرې پاتې شوي.
نو زما خپل حالات خو ډیر خراب شو، خو زه خپل ځکه نه چې ار سړی خپل ځان د پاروي نو خو دن زما ته پوسو کې نو لکه ا جړه مې نه وینو جړه ده ځکه زما یتیمانان بچی شو او زما خپل دغسې حالات شو یو یو وومن هډډ ارګنایزیشن هم دی ما سره ټول فیمیل ټول متاثر شو او وومن هډډ د کور سربراب زیم.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مارکو روبیو ویلی د یو ایس ای آی ڈی پیسې د ټیکس ورکونکو پیسې دي او دا به مونږ ډیره په ذمہواری خرڅ کوو.
هغه رویه چې یو ایس ای د کلونو راهیسې اختیار کړي دا ده چې نه موږ د قومي مفاد نه بیل یو بغیر د دې چې وګورو پروګرامونه د بهرنۍ تګلارې سره اړخ لګوي او کنه هغو ته فنډ ورکړو. دا د خندا وړ خبره ده، دا د ټیکس ورکونکو پیسې.
د پاکستانی میډیا تر مخه په پاکستان کې د یو ایس ای آی ڈی د 1.5 ملیون ډالر پروژې ودریدلې دي. په دې کې زیاتره د توانایي، صحت، تعلیم او د پوهاوی د خورولو پروګرامونه شامل دي. د محمد عارف زیاتره کار هم د پوهاوی خورولو سره اړه لرله، خو دی وايي د غروانی پروژې اوس اوتړل شوې.
د موږ خلک ډېر زیات متاثر شو. د موږ دی وخت کې د سی پی ډی ای او د ایلیجو لینډ چې کوم پروجیکټ روانو انکلوژن باندې په ګوډ گورننس باندې هغه مکمل سٹاف شو. موږ ته 24 تاریخ پورې دغه راکړو چې 24 تاریخ نه پس په تاسو خپل اخ نه اړوي بس چې سم کړی دغه باندې.
ریپورټونه وایي د پاکستان په ګډون د سلو نه زیاتو هیوادونو کې یو سیډ د ښځو د روغتیا څخه تر پاکو اوبو، ایچ آی وی ایډز، د درملنې، تعلیم، د بشري حقونو او جمهوریت ته د ودې ورکولو لپاره مالی مرستې کوي. د دغه پروژو په وړه کچا د محمد عارف پسیر چلونکي او د کې کارکونکي د خپل راتلونکي په حق له د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې هغه غواړي امریکا د غزه واک په خپل واخلي. نو موري د خپل هغه پخوانی ویناونه مخکي تللی دی چې پکې ویلي و د غزه اوسیدونکو د گاونډي هیوادونو اردن او مصر ته کډه شي. ټرمپ دغه حیرانوونکی اعلان د نهي اسیا شنبې په مخام په وایټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د کوربتو په وخت کړی دی. نور تفصیل او معلومات یې وی او ای خبریال پیتسی ویدا کاسوارا په ریپورت کې عبد حسین تاسو وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د جنوري په 19مه د شوی دزبندۍ د لوزنامې ورسته د غزې په زرګونو اوسیدونکو خپلو تباشو کورونو تستنیږي، د سه شنبه په ورځ ډانلډ ټرمپ یو حیرانوونکی اعلان وکړو.
امریکا به د غزې پټې ونیسي او موږ به ورسره کار کوو.
ټرمپ د خپل د تیرې میاشتې وړاندې کړي هغه وړاندیز نه مخکې لاړو چې پکې ویلی وو د غزه اوسیدونکو د اردن او مصر په ګډون نورو هیوادونو ته کډه شي او هغه غواړي د سیمې ته ترقی ورکړي او د منځني ختیځ په راویرا کې یې بدل کړي.
هر څوک چې ما ورسره خبرې کړې دي دا تجویز خوښوي چې امریکا د دې خورې ملکیت واخلي په یو ډیر اعلی ځای کې او یو داسې څه کې بدل کړو چې ډیر اعلی وي او په زرګونو نوکریان ورسره پیدا کړي. هیڅوک هم ورته نه ګوري ځکه چې هغوی یوازې مرګ، تباهي او ملبه ګوري.
دا اعلان په وایټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د قربتو په وخت وکړو.
ما مخکې هم ویلي دي، زه بیا هم وایم، تاسو په وایټ هاوس کې د اسرائیل تر ټولو لوی ملګری یې.
ټرمپ په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي چې هغه څنګه پلان لري چې د 1500 میاشتو جګړې ځپلي غزه باندې کوم قسم کنټرول تر لاسه کول غواړي. هغه د امریکایي پوځیانو د لیګلو نه انکار ونکړو او دا سرګند نه ده چې په غزه قبضه به څنګه د ټرمپ د خپل ټاکل شوی هدف چې ابراهیمی تړون وغځوي او ریاض پکې شامل کړي سره سمون ولري. هغه په 2000 کې د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ تعلقات په معمول راوستلو لپاره د یوې معاهده سالیسی کړي وه. سعودي عرب د ټرمپ د بیان مخالفت وکړو او وی ویل فلسطینیانو د پاره د جدا ریاست د موضوع نه بغیر اسرائیل سره سفارتي تعلقات نشي قائمولی. د سعودي عرب خارجه وزارت په یو بیان کې وویل سعودي عرب به د فلسطینیانو په قانوني حقوقو د تجاوز مخالفت کوي کدا د اسرائیل د آبادۍ او د پالیسۍ د لاري وي، کدا فلسطینیانو په ځمکو د قبضو د لاري وي او که فلسطینیان د خپل وطن نه د بې ځای کولو د لاري وي. دا فلسطینی ادارې صدر محمود عباس هم د ټرمپ تجویز رد کړو او وی وی د فلسطینیانو په قانوني حقوقو مذاکرات نشي کیدلې او په غزا قبضه به د نړیوال قانون سنگینه خلاف ورزي وي.
د فلسطین صدر او د فلسطین ولس د وړاندې نه دا غوښتنې په مکمله توګه رد کړي دي. دا د فلسطین ځمکه ده، دا نړیوال قانون دی، دا د عرب د سولې وړاندیز دی. موږ د فلسطین د ولس هیڅ قسمه انتقال ردوو.
دا ډومبه ځل نه دی چې ټرمپ ویلي فلسطینیان د غزا څخه وایستل شي. هغه په ورستۍ ورځو کې ویلي چې مصر او اردن د نورو فلسطینیانو ته ځای ورکړي. دواړو ملکونو د ټرمپ خبره رد کړې ده.
د فلسطین نه د دوی وستل او گاونډیو هیوادونو ته لیږل یو ډیر ښه پایل نه دی. نو زما په خیال دا به ډیر زیات اثر ولري، خو موږ ته معلومه نه ده چې موږ ته انتظار کول پکار دي لکه څنګه چې د ټرمپ د ډیرو سیزونو سره وی.
د غزې په اړه د ټرمپ اعلان د ډنمارک نه د گرینلند اخیستلو، د پاناما کینال یا نهر د نیولو او د کینیډا د شاملولو اعلانونو ورسته دغه د پرمختیایي عزایمو ورسته اشاره ده. د نتنیاهو سره دغه د ملاقات نه وړاندې ټرمپ ایران د ایټمی وسلې ترلاسه کولو نه منع کولو د پاره د خپل زیات نه زیات دباو کمپین بیا پیلولو امر هم وکړو. هغه د فلسطینی کډوالو سره مرسته کوونکي د ملګرو ملتونو د ادارې ملاتړ هم ختم کړو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل نه امریکا هم بهر کړه چې دا غپ او وینا د يهودانو په ضد ده. دا وی او ای خبريالي پیټسي ودا کسوارا د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
په لاس انجلس کې د اور لامل ویجاړ شوو سیمو سیدونکو د خار د بیخنا رسونکو شرکت وړاندې داوا ثبتوي. ځینې اوسیدونکو داسې ویډیوګانې لري چې وایي د برق لاینونو د جنگېدو لامل اور لګیدنه رامست شوې ده. د وی او ای خبریاله انجلینا باګ د ساریان د سیمې ته سفر کړی دی او اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او ان آر رایس په دې اړه راپور جوړ کړی دی چې تاسو زموږ همکارا بهشت تلاش تفصیل وړاندې کوي.
د التدینا اوسیدونکو فرید وانډرلاین د خپل زاړه کور پاته سوي خاورې لمنځه تیریږي، په داسې حال کې چې د هغه مجسمه پلټه کې دي چې دیش کال وړاندې خپل میرمنې ته د ډالۍ په توګه ورکړې وو. کله چې د جنوري په 8 نیټه لومړی ځل د ځنګلي بورونو څپه د سیمې ته ورسېده، وانډرلاین وای هغه هر څه وکړل تر څو خپل کور وژغوري.
I was here till 3:45 in the morning.
زه د سحر په کم سلورو بجو پورې خپل باغ سره ولاړم او کوشش میکو چې اور کابو کړم. زما ټولې ونې وسوځېدي. باد ډېر زیات تیز و، دومره تیز و چې کابو کېدنه په داسې حال کې ورسره مقابله نشو کېدی.
ور تقریبا 1500 هکټره سیمه ویجاړ کړه چې په پایله کې ولس کسان وژل شول او د التدینا او شاوخوا سیمو په شمول له نظرو څخه زیات ودانۍ له منځه ولاړې. ډېری دعوه کوونکي د سویلي کالیفورنیا ایډیسن شرکت چې سیمې ته برېښنا رسوي ملامتوي. محلي اوسیدونکي برکستنو ته نږدې او ور پیلېدو عکسونه او ویډیوګانې اخیستې. همدارنګه بله ویډیو چې په التدینا کې د یو ګاز سټېشن مخې ته اخیستل شوې ښیي چې د برېښنا لینونه چمک کوي مخکې له دې چې یوه ونه ور واخلي. David Eisenhower, the Sueli California Edison Vayandi.
We are fully cooperating with investigators and remain committed to
مون په بشپړه توګه د پلاتونکو سره همکاري کوو او ژمن یو چې یو مفصله او روښانه پروسه ولرو. دا ویډیو خورا دقیق تحلیل ته اړتیا لري او مخکې له دې چې د متخصصینو لخوا تحلیل شي د ویډیو په اړه قیاس کول وخت دی.
ځنګلي بورونه په کالیفورنیا کې د ژوند یو برخه ده. تیر کال دولتي چارواکو له 8000 څخه زیات بورونه ثبت کړل، خو متخصصان لکه سټیفنی پنسل وای چې په کالیفورنیا کې ډېری ځنګلي بورونه د انسانانو لخوا رامنځته کیږي، نه د وچکالۍ یا قوي بادونو لامل.
یا خو دوی سیګرټ د کرکې غورځوي، یا د خپل لان کټر لپاره خاص پارک آشتر نه لري، یا د بجلی لینونه چې را پرېوتلې وي. دوی باربیکیو کوي او گزاری کوي. په کالیفورنیا کې ډېر ځنګلي اورونه د انسانانو لخوا پیل کیږي.
په داسې حال کې چې د انساني ستونزې حل کول ګران دی، یو واضح حل لار چې وانډرلینډ یې یادونه کوي دا ده چې د برېښنا لینونه د ځمکې لاندې تیر کړل سي. خو پنسل وایي چې لوجستیک او مالی لګښتونه دا کار خورا سخت کړی دی.
د بجلی یو لاین چې په اور غستون کې او غرنیو سیمو کې تیریږي د ځمکې لاندې کې خودلو لپاره به هدا ګران وي. ځمکه ډیره سخت وي او غریزه وي. چې دا به په میلیارډونو ډالرو مصرف ته اړتیا ولري.
خو کدا ور لګیدنه د اډیسن په شرکت ثابت سي چې د ور لګیدو مسول دی، نو دا شرکت به مجبور سي چې په میلیارډونو ډالر او ورونو لعمل رامست سي بیزیانونو تاوان ورکړي چې په امریکا کې لټولو بیچارهونکو ورونو څخه ګڼل کیږي چې لعمل یې نویش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ان آر آی لپاره بهشته تلاش پیوی دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې وسره د ملتیا مومننه کو د اچ 591 ان 1 د انفلوئنزا وایرس تازه خبرېدل او د هغه د بدلون احتمال د ساينسي ټولنې په میانس کې د اندېخني راپور ته کېدو سبب ګرځېدل شوې دی چې ممکنه ده دا یو انسان نه بل انسان ته د انتقالېدو او د نوي وبا لامل شي. کاروندګر هم د دوی په ژوند د ممکنه غیز او پاړندې خمنه دي. د ویوې خبریاله ویرونیکا بلډیریس راپور تاسو ته زموږ د دیوې همکارانه ګین شاوړاندې کوي.
جورج ټرویلیګر د واشنگتن په لویدیس کې د ورجینیا په ټیلا پلین کې پلیزنٹ ویل فارم مالک دی. هغه خپل وړوکی عملیات د ایچ 5N1 ایویان انفلوئنزا وایرس له امله بدل کړي. د برډ فلو په نوم یادې ناروغۍ لوجي نه یوازې 2020 راسي د امریکا د مرغیو مړینې لوړه کچه رامنځته شوې، بلکې په ټول هیواد کې د هګیو په بیه کې سملاسي زیاتوالی هم راغلی دی.
موږ دلته په دې فارم کې په تیر دوو کلونو کې خپل چرګان د دې ویرې له امله نه دي زیات کړي چې کیدی شي په ناببره توګه زموږ مرغان په ناروغۍ اخته کړي.
ټرویلګر د ورجینیا د ځنګلي ژوند سرچینو بورډ غړی دی. هغه د دې خطر په اړه هم اندېښمن دی چې د مرغو فلو کولی شي د هغه سپیانو ته ولګي او شاوخوا د هغه سلغواګانې او سخو ته هم.
کوچري ناروغي دې مرحلې ته ورسیږي چې دا څاروي متاثر او ناروغ کړي او یا د دوی غوښه متاثر کړي، نو دا به موږ د سوداګرۍ نه وباسي.
په غواګانو کې د برډ فلو لومړۍ پیښه د مارچ پر وروستیو کې رپورټ شوې وه. د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونه وایي چې عامي روغتیا ته خطر کم دی. د سارونه انسانانو ته د وایرس د انتقال یوازې 8% پیښې تایید شوي او یو مړینه. په هر صورت د وایرس په جینوم کې دوامدار بدلونونو ځینی ساينس پوهان اندېښمن کړي.
کچیرته داسې بدلونونه وي چې د وایرس لپاره دا امکان رامنځته کوي چې له یو شخص نه بل ته ولګي، کوم چې تر دې دمه موږ نه دی لیدلی، نو دا زموږ د عامې روغتیا غبرګون په برخه کې ریښتینی ننګونه کېدی شي او همدا لامل دی چې موږ د دې وایرس په اړه فکر کوو چې د وبا احتمال لري.
ډیویس زیاته کړه چې خلک کولی شي د انفیکشن خطر کم کړي.
د ناروغو یا مړو ځنګلي ځناورو نه ډډه کول شاید تر ټولو مهم کار وي. موږ پوهیږو چې د شیدو ویشول، غوښه ښه سمه پخول او د هګیو پخول واقعا د دې مخصوص وایرس غیر فعالولو لپاره مؤثره دي.
د ځناورو مالکانو ته مشوره ورکول کیږي چې د سارو ککړ شوي خوړو او خام شیدې وساري او خپل ساروي د ځنګلي مرغونه لري وساتي، لکه څنګه چې هغه پر وروستیو پرمختګونو باندې نظر ساتي. ټرویلګر د مخکې نه خپل پلان جوړوي.
په عمومي توګه د نن نه یو میاشت یا زیاته موږ به په تینکس ګیوینګ خرطمي چرګان اغستل چې د کمرشل خرڅ لپاره رالوي کړو. زه ډاډه نه یم چې موږ به سخت کار وکړو، ځکه چې زه به په دې اړه اندېښمن یم چې چرګان له کوم ځای نه واخلم. آیا دوی به د ایوین فلو سره راشي؟
په ورته وخت کې هغه وایي چې هغه به ساينس تعقیب کړي او هیله لري چې ناروغي به خپل موده پوره کړي، په داسې حال کې چې هغه په خپلو سارو ژور نظر ساتي. د ویرونیکا بلډیریس اګلیسیس لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
د د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د اوبو په سرچینو د خرابو اغیزو له کبله اوبو ته د خلکو ضرورت سوا شوی ده. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 90% کورنۍ د سکلو د اوبو د کمی سره مخ دي. کارپوهان وایي چې د وچکالۍ ترڅنګ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه د کروندې لپاره کارول، د آبادۍ زیاتوالی او د اوبو خوندي کولو لپاره د بندونو کموالی هم هلته علتونه دي چې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی کمیږي. تفصیل یې سده د پیښور څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق ستاسو سره په دغه ریپورت کې شریکوي.
د ماحولیاتو ماهرین وای د منطقې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د موسمی بدلون او نړیوالې تودوخې نه زیات اغیزمن کیږي. دی وای په هیواد کې د رواني وچکالۍ په حال کې د اقتصادي بحران لوجې د خلکو په کروندې انحصار سیوا شوي او د ځی خلکو د ځمکې لاندې صفا اوبو ته لاسرسی کم شوي دي.
د کار روزګار د نشوالي او د غربت د زیاتوالي له کبله بعضی خلکو یا اکثر د قانون ځمکې لاندې اوبو ته مخه کړې ده چې هغې کې هغوی د سولاري پمپونو نه استفاده کوي او ځمکې لاندې اوبه د زراعت لپاره راوباسي. نو که یو طرف ته مقدار د اوبو یا کمیت د اوبو کم شوی دی، بل طرف ته د هغې سره سره کیفیت هم خراب شوی دی. نو دا رښتیا ده چې ځمکې لاندې اوبه ورځ تر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا د جنوري په 13 په ایکس ویلی چې افغانستان کې 30% کورنۍ په داسې اوبو ژوند تیري چې وایي سرچینې د پاکو اوبو په توګه نه دي تایید شوی. سیلونکو وایي په داسې محل چې په دې هیواد کې د آبادی سیوا کې دوه لوجې د اوبو استعمال سیوا شوی، خو د اوبو د ذخیره کولو لپاره لا هم ډیمونه کم دي چې له عملی د اوبو کمی مخې ته راځي.
کتا سو وګوري په افغانستان کې د ټول بندونه ډیر پخوانی دي او نوې دا کوچنی بندونه چې جوړ شوی دی دا د افغانستان لپاره دا تقاضا نشي پوره کولی. نو که تاسو غواړئ چې دا تقاضا پوره کړي، دا د اوبو ته لاسرسی کې تغییر راوړي، نو تاسو باید زیربناوي بندونه جوړ کړئ، زیربناوي ته پراختیا ورکړي.
د ملګرو ملتونو تر مخه روان کال په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، صفای او روغتیا ساتنې په برخو کې 2.4 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې تر وسه د دغې بودیجې 8.4 میلیون ډالر یې ترلاسه کړي دي. د ماحولیاتو ماهرین وای په افغانستان کې د میرمنو او ماشومانو د مړینې کچه د لواندې نسیوا ده او بیا د غیر معیاري اوبو استعمال دی نور هم د قسمه قسم ناروغو سره مخ کولی شي. دی وای باید نړیواله ټولنه د افغانستان سره په دې لړ کې سمدستي مرستې وکړي.
د دې سره مختلفې بیماریانې چې هغه د زیړی مرزونه دي مثلا نو یا د نور د خېټې یا ماده امراض دي، که یو طرف ته د خطر زیاتېږي ورسره، بل طرف ته د یون ډی پی راپور دا چې په افغانستان کې اوسط آمدن فی نفر 50% خلک چې دی هغه د $1 نه کم د ورځې په آمدن باندې گزاره کوي. په هغه صورت کې دوی نشي کولی دغه اوبه واخلي، نو مجبوراً هغوی به دغه مرداري اوبه یا خرابې اوبه څښي.
لدی لواندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په کابل کې د سکلو د پاکو اوبو روان بحران ته پکتو ویلی که وز د دې ستونزې غم ونه خوړلې شي، نو تر راتلونکو شپږو کلونو به په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د د هزارې پوهنتون د لرغون پوهې څانګې یو مهم پرمختګ کړی دی او 2800 کلن تاریخ یې معلوم کړی دی چې په دې اړه احسان محمد خان د لرغون پوهنې هزارې پوهنتون مشر پروفیسور ډاکټر شاکر الله خان سره مرکه کړې ده. راځي چې دغه معلوماتي ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا کودای کولونه مخکی د کندربیدادی د سایت سلیکشن د دې د زاړو اثارو په بیس باندې منګه اوکو چې کم د دینه مخکی ډیر داسي نوادرات او چې هغه د تاریخ عیسوا او نن سبا په مختلف میوزیمز کې دي. دا غي د کتو دا غي د لټون نه پس چې زمنګ سره د دې باره کې نور څه معلومات پکارو دا غي د پر منګ د دې سایت سلیکشن وکړو. د سایت د سلیکشن نه پس منګ پدې کې بیا کودای شروع کړ چې کوم تاسو مخی تر دا کودای چې کلا شروع شو ترننه پوری چې کوم ملنګ ورجن سایل ته ورسیدو دا اغه پوری دا یو کنټینیوس هیستوري ورکي لومبی چې دلته کوم خلک لګنه موجوده تحقیق مطابق لومبی چې دلته کوم خلک راغله آباد چونو هغه یونانیانو چې په تاریخ کې هغه انډو گریک په نوم باندې یادېږي او د دې تاریخ تقریبا د دې خطې چې دا د مانسری ډسټرک کیسا ده او د کندربیداتی دا تاریخ دا انډو گریک پیریډ دا شپږی سو نه د 300 کالو پورې زی چې هغه د اغې کوم نوادرات دلته ملاو شو د اغې په بیس باندې دا پورا کنفرم کیږي د دې تاریخ د اغې نه پس د اغې د دور نه پس کلا چې بیا راشي انډو پارتین چې کوم ایرانیانو او په دې خطه کې آباد شو اغي د وخت کاپی آثار لکه دلته ملاو شو مونږ ته داغي دا اغه وخت چې کله وسم د ایران او د پرشیا مری جوړیدل مشهور دي اغه ټیم اغي سره د انډستری وا او داغي انډستری دلته موږ پورا ورکشاپ داغي ملاو شو او اغه داغي د سیکونا داغي تاریخ مونږ کنفرم کو د اغي د دور نه پس مونږ ته دلته کې د کوشان یو ډیر لوی پیریډ ملاویږي چې دا علاقه داغي زیر سایه پاتشوا او دلته کې راغي یو ډیر لوی اکوپیشن مونږ ته ملاو شو داغي لکه انډستریل سایت چې کوم ځای کې به اغي د تانبې نه سیزونه جوړول تانبا به جوړول داغي پراپر ورکشاپ هم تر دې کودای نه ملاو شو. داغي نه پس بیا د اندوشای پیریډ کاپی آثار ملاو شو. د اندوشای نه پس د موجوده پیریډ نو دا سایت پورا یو کنټینیوس پروفایل ورکوي چې راته ډیر کم سایټس دي. دا موجوده پیریډ نواله دا انډو گریک پیریډ پوری یو کنټینیوس دی داغي یو پراپر سټریټا راځي دا انګریزانو د دورنا د دینا سنوادرات داسې ملاو شوې چې هغه په پېښور میوزیم کې اوسمشتا لومبی چې کوم دلته سو آرکیالوجیست راغلی د سټاین چې کوم د پېښور میوزیم کیوریټر پاتې وو هغه دا سایت منشن کړی دی. دا اغه نه پس چې منګه رالو امنګ د دې سایت د سرفیس آثار او قتل نو دا اغه نه دا کلو ملاوي دا چې دا په آرکیالوجی او د مانسری یا د هزاري په آرکیالوجی کې اړه دي خطي په آرکیالوجی کې بلکې د ساوث ایشیا په آرکیالوجی کې ردی یو ډیر اهم مقام شتا خو چون کې ردی یو پراپر کودای نه وشوي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د ډیوی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او که تاسو غواړئ چې د ډیوی نورې خبرونه وګورئ او هغه تاسو کولی شئ چې د ډیوی ویب پاڼه ته لاړ شئ او همدارنګه د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم دې وی ټولې ټلویزیونی خبرونه پرتی دي. که غواړئ چې ریپورتونه وګورئ او د خپلې سیمې څخه با خبر شئ نو د ډي وی په فیسبوک باندې هم ویډیوي ریپورتونه شته او ټول تازه د سیمې حال خبري او ټول خبرونه هلته پراته دي. بیا هم د ملکیامو ډیره زیاته مننه کوو چې را سره په پروګرام کې تر پایه مل پاتې شوئ. زما ستاسو قربانه منظر شهید او د خبرونې پروډوسر و ماوه جلیل د هغوینه هم مننه کوو او ستاسو نه مخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.